په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه درسي ساعت پروګرام ته ځانګړې شوې خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانانو هغه ډله د جرمني هانوور ښار ته ورسېده چې له مخکې په جرمني کې منل شوې او پرون سې شنبې په یوې مسافر وړونکې الوتکه کې له اسلام آباد څخه جرمني ته سفر کاوه. د جرمني د ډي پي خبري آژانس راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیز ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هانوور ښار ته ورسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان ویلي دغه افغانان به د جرمني په مختلفو ښارونو کې ځای پر ځای شي. دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د میشتېدو لپاره په محکمو کې دعواوې وړې دي. د انګلستان په کانال کې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له پیښې وروسته چې اووه کسان پکې مړه شول د افغانانو په ګډون د نهو مشکوکو قاچاق وړونکو محاکمه د سیشن بې پرس په پاریس کې پیل شوه. څارنوالانو د افغانستان، عراق او سودان نه ادباد غیر عمدي وژنې له خطر سره د مخ کولو او بریتانیا ته د غیر قانوني ننوتلو لپاره د اسانتیا برابرولو پر مواردو رسمن تورن کړی دی. دا کښتۍ چې 15 کډوال پکې سپاره وو د 2023 کال په اګست کې د فرانسې له بندري ښار کالی څخه انګلستان ته په لاره وه چې د ماشین د خرابوالي له امله ډوبه شوه. د ژغورنې کارکوونکي د شپږو غیر قانوني کډوالو جسدونه له اوبو څخه راوویستل او د یو بلتن مړی وروسته د هالند په سواحلو کې وموندل شو. د دې شبکې یوې څانګې په جرمني کې د کډوالو لوجستیکي چارې سنبالولې او ظاهرا افغان ډلې هم ورته خلک پیدا کول چې انګلستان ته یې ولیږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون سیشن به اعلان وکړ چې ایران هغه فرانسوي جوړه خوشې کړي چې لسبان د دریو کلونو رئیس په زندان کې وو د جاسوسۍ په تور ورته د اوږدې مودې بند سزا ورکړل شوې وه. یو څلوېښت کلن سیسل کوهلر او دریاویا کلن ژاک پیرس د 2023 کال په مئی میاشت کې ایران ته د سفر په مهال نیول شوي وو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په خپله ایکس پاڼه ویلي چې د تهران له زندانه د دغې جوړې په خوشې کېدو د ارامۍ احساس کوي. هغه ویلي دوی د فرانسې سفارت ته په لاره دي او په دې اړه خبرې روانې دي چې هر څومره ژر چې کېدی شي هغوی فرانسې ته ستانه کړي. په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل باقری وویل چې دغه فرانسویان د ضمانت په بدل کې په مشروط ډول خوشې شوي او تر هغو به تر څارنې لاندې وي چې د محکمې بل بهیر یې ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو د یو پریکړه لیک مسوده چمتو کړې چې له مخې د دوه کلونو لپاره په غزه کې د انتقالي ادارې او د ثبات لپاره د یو نړیوال ځواک جوړېدو ته اجازه ورکوي. د رویټرز خبری آژانس چې دغه مسوده یو کاپی ترلاسه کړې په وینا ډیپلوماټانو ویلي چې دغه مسوده چې بیا هم کار پر روان دی او کېدای شي بدلون عمومي روانونه لې یو شمیر هیوادونو سره شریکه شوی خو تر اوسه په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو ته نه وړاندې شوی. تر اوسه نه څرګنده چې واشنگټن به کله د پریکړه لیک دغه مسوده د امنیت شورا غړو ته وړاندې کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو او نور شریکانو سره په دې اړه خبرې روانې دي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه په څه ډول عملي کېدی شي. خو دی ویند د ترتیب شوې مسودې په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو څخه ډډه وکړه. اسرائیل او د فلسطینیانو حماس ډلې یوه میاشت مخکې د ترامپ د شلو مادو د طرحې پر لومړي پړاو هوکړه وکړه چې له مخې په غزه کې له دوه کلنې جګړې وروسته اور بند وشو او د یرغملو او بندیانو د تبادلې بهیر پیل شو. د دې طرحې بل پړاو به چې له مخې د غزې لپاره د سولې یو بورډ او د ثبات نړیوال ځواک رامنځته کېږي د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له تصویبېدو وروسته عملي کېږي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د اسلامي هیوادونو د یووالي د لوبو د لړۍ په ترڅ کې سبا پنجشنبه له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډلې پرون سیشن به خپله لومړۍ لوبه له تاجکستان څخه نهه د 5 په مقابل کې وګټله. د سعودي عربستان پلازمینه ریاض د دغو لوبو کوربه دی. افغانستان په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره دی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې داسې مهال په دې لوبو کې ګډون کړی چې تر 18 کلونو کشرې لوبډلې تېره اونۍ د آسیایي جام لوبو اتل ولی خپل کړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلې او احترامات مې قبول کړئ. قدر منو کول لیز کون کو زبرشنا غفار یو زره به هم تاسو ټول تشرح واسمم د اون ټولګي جغرافي مزمن یو لسم لوستم. ورز کون کو زمرا ستاسو د نن ورځې یو لسم لوست موضوع د سیادری وچی د سندونو په اړه سپوږی. کتاب صفحه له یو اتیم نه پیل به تر اتیم سی پی پی خوراګل لیز کن کوز مرستاس درن رزی د لوس در سی اهداف عبارت له د اسیا د لوی وچی د سندونو پاره سپو هیږي دویم د اسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه دریم د اسیا د لوی وچی اقلیم دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو ګل لیز کن کو د پرته وجه او دقت په هله ما هله د چې د لوست پای پر سره مکیا وکړي او یو څه زده کړي خوراګل درمنو زده کن کو د لوست په پښو بو کې لمړی موږ تاسو د اسیا د لوی وچی د سندونو پاره سپو هیږي معلومات لاسته راوړو کدرمنه ځکه کوم کله څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو آسیا لوی وچه یو له هغو وچو چې موږ څخه دا کوم چې زموږ ګران هیواد افغانستان په ځړ کې موقعیت لري او آسیا لوی وچه ډیر زیات پراخې دشت لري چې خلک یې د اوبو د نشټوالي له امله څخه له ستونزو سره مخامخ دي خو بیا هم د آسیا لوی وچه ډیر زیات سندونه لري چې دغه د آسیا سندونه د بحیر له مرکز څخه سمندرونو خواو ته روان دي په دې خاطر سره دغه برخې جدي په څلور حوزو باندې ویشل شوی دي چې هر حوزه به نن ورځ موږ تاسو درنو زده کوونکو په لوست کې ولول تمره نه حوزه چې د درنو زده کوونکو په دې حوزه کې هغه سندونه چې د سابریا د جنوب له غرونو څخه سرچینه اخلي او له سویل څخه مخ پر شمال باندې بهیږي او شمالي کنګل سمندرونو ته ورته ویږي دغه له دغو سندونو څخه عبارت دي او د دې ترڅنګ له لویدیځ نه مخ پر ختیځ چې کوم سندونه دي هغه په خپل د اوب یا هم یسنی او لینا سندونه دي د دې سندونو د اوبه کله کله شمالي کنګل شوی سمندر ته نږدې کنګل وهي یا هم یخی کیږي چې په یخ باندې بدلیږي دویم حوزه چې د درونو زده کوونکو په دویم حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د آسیا ختیځ خواته د آسیا ختیځ خواته بهیږي او د آرام سمندر سمندرګوی ته تویږي په ترتیب سره د شمال نه سویر خواته ځي او په دغه کې شامل سندونه چې دي درونه ځکونکو د امو سیند دي چې د مغولستان له شمالي غرونو څخه سرچینه اخلي او د اولادی او وستاک بندر ته نږدې د اخوستک سمندرګي ته تویږي همدارنګ د هوانګو سیند چې د منځني چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د چهلی په خلیج کې د کوریا د خلیج په لویدیځ کې پروت دی او هلته تویږي د دې ترڅنګ د میکانک سیند چې د سویلي چین له غرونو څخه سرچینه اخلي او د کمبودیا په سویل کې سویلي چین سمندرګي ته تویږي دریم چې د درونو ځکونکو دریم حوزه کې همیشه درونو ځکونکو هغه سندونه دي چې د آسیا له ختیځ نه لویدیځ ته د هند د سمندر سمندرګیو د عرب سمندرګي او د پاریس خلیج ته تویږي چې د هغو له جملو څخه د ایرو او عادي له میانمار څخه د مارتابان خلیج ته تویږي د ګنگا سیند چې هندوانو ته دغه سیند ډیر زیات سپیشل دی او ډیر زیات ورته مقدس دی او دغه سیند چې دی د بنگلاديش په څنګ کې د بنگال خلیج ته تویږي د سن سیند چې د امان په سمندرګي کې تویږي د کاروان سیند دی د دجلی او پرات سیندونه دي چې د شرط العرب یا هم اوراند رود جوړوي او وروسته یې د پاریس خلیج ته ورتویږي سلرمه برخه چې د درونو زده کوونکو یې هم سلرمه حوزه کې هغه سندونه شامل دي کوم چې د آسیا په داخلي خلیج جهیلونو کې تویږي د هغو له جملو څخه د امو یا هم جیهون دي او د سیر دریا یا هم سیهون دي چې د آرل آل په جهیل کې تویږي د اورال سیند دي چې د آسیا او اروپا په سرحد کې بهیږي د کسپین په سمندرګي کې تویږي نو درنو ځکه کو تر دې دم پرې موږ تاسو د آسیا د لوی وچی د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړل خلې د چې پوسی او سری و سم د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د آسیا د لوی وچی جهیلونه سمندرګي او خلیجونه پیړ لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیرو جهیلونه عبارت له هو لاړو وبو څخه چې کوم چې څلور خاو ته و چې وسیږي او په مینس کې او بو وسیږي سمندرګي په حق له موږ تاسو په هیرو وس هم خلیجونه پیښ خلیجونه هو لاړو وبو ته و چې کوم چې دروي خاو ته و چې وسیږي او په مینس کې او بو وسیږي جهیل او د خلیج ترمنځ دومره توپیر دي چې د جهیلونو څلور خاو ته وچی او د خلیج درو خاو ته وچی او سیزنو په دې خاطر سره موږ تاسو د جهیل او خلیج ترمنځ توپیر کولای شو خو جواب لري ځکه کو دا چې آسیا د آسیا مهم جهیلونه چې دي اکثره د روسیې په سایبریا، چین، قزاقستان، منځنی آسیا، سهیل ختیځ او لویدیځ آسیا کې پراته دي چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو نن یو څه نور جهیلونه ولولو. خو شو ځکه په سایبریا کې د بایکال جهیل دی چې د انګار د سیند په اوږدو کې د منرالي اوبه لري او ازمي اوږدوالي چې دي سیند دی درنو ځکه د 800 کیلومتر او سوري چې دی په خپل 110 کیلومتر پورې رسیږي. همچنان د خانک جهیل دی چې د چین په ختیځ کې په قزاقستان کې د بخیشا د آرال جهیل د نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي د قرغستان کې د بیسک بیسک کول جهیل دی چې یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او همچنان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د چکمکتین او شیوا جهیلونه دي، د امیر بندې، د غزنی ولاړې اوبه دي، او د سیستان همون جهیل یې له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د ایران په لویدیځ کې د عمریا جهیل یو له مشهورو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، په ترکیه کې د ودان جهیل یو له نامتو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي، د سوانکاری جهیل دی چې د شمالي کوریا په شمال کې د لوب او نور یو شمېر زیات جهیلونه دي، کوم چې زیات ښکلی منظرې لري او په هر کال کې زیات شمېر سیلانیان ورته راځي ترڅو د دغو جهیلونو څخه لیدنه وکړي. تر نو خو ځکه کوونکو تر دې دم پر مراتاسو جهیلونه وپیژندل، اوس هم د اسیا د لوی وچې خلیجونه پیژنو. خو ځکه لې ځکه د اسیا د شمالي سواحلو خلیجونه چې دي ډیر مشهور یې د اوب خلیج دي، خو د دې ترڅنګ دغه خپل ځان کې نور کوچني او وړه خلیجونه هم لري، یعنی مشهور چې دي هغه په خپل د اوب خلیج دي. بل چې د ختیځ اسیا د سواحلو خلیجونه چې دي، د دې سواحلو کې د کرناتسکي خلیج له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، همچنان نور خلیجونه هم په دې کې موجود دي. د دې ترڅنګ د اسیا د سیویلي سواحلو خلیجونه چې دي، د سیام خلیج دي، د بنګال خلیج دي، د پاریس خلیج دي، د ابو عدن خلیج دي چې د له مشهورو خلیجونو له جملو څخه شمېرل کیږي، او نور خلیجونه هم دي. او همچنان د اسیا لویدیځ ساحلي خلیجونه چې دي، د کوچنی خلیج، د اوکبیده خلیج په نامه سره یادیږي، چې د لوی او وړ سمندرګي هم په اسیا کې لیدل کیږي. د کسپین سمندرګي دي، د اسیا په دننه کې، د اسیا د لوی وچې په دننه کې ډیر لوی سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د اسیا د ختیځ سمندرګي چې په خپل د بیرنګ سمندرګي، یا هم د اهوستک سمندرګي دي، د جاپان سمندرګي دي، ژر سمندرګي دي، او د ختیځ چین سمندرګي دي. د اسیا سویلي سمندرګي چې دي، درنوي ځکونکو، د ختیځ چین سمندرګي دي، د جیوا سمندرګي دي، د اندومانا سمندرګي دي، او د عربو سمندرګي دي، د عمان سمندرګي دي چې زیات سوداګریز اهمیت لري، او د اسیا په لویدیځ کې سور سمندرګي ډیر مهمو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو، دا و چې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې د سمندرونو، خلیجونو او جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې اوس موږ د کړو سیږي وسام د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د اسیا د لوی وچې اقلیمي سیمې پیژنو. خوشحال ګل لیز د کونکو، آسیا ډیره پراخه لوی وچه ده، کوم چې د استوایی له سیمو څخه تر شمال قطب، له ختیځ نه تر لویدیځه پورې بیلابیل اقلیمي سیمې لري. له دې امله څخه د آسیا په لوی وچه کې نباتي پیداوار، ځنګلونه، خاوره او کورونه، د جامو ډولونه بیل او راس راس دي، یعنی مختلف شکلونه لري، په یو حالت کې نه دي. نو آسیا راس راس اقلیم هم لري چې دغه اقلیم په هکله به نن ورځ موږ تاسو تفصیلي معلومات لاسته لومړنۍ سیمې چې دي آسیا لوی وچې کې، کوم اقلیمي سیمې چې دي، په خپل د قطبي یا هم احتجاجي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، چې دا د آسیا د لوی وچې د شمالي سواحلو په اوږدو کې، د شمالي عرض البلدونو یو پر 2.8 درجو څخه تر 15 درجو پورې په قطبي اقلیمي سیمو پورې مربوط دي، او په دغو سیمو کې پیدا کیږي. دغه اقلیمي سیمې د تندرا سیمې په نامه سره هم یادیږي، چې ټیټ بوټي دلته په زیاته کچه سره پیدا کیږي، خاورې ډېر زیاته حاصل هیزه نه ده، یعنی حاصل نور کې، کرنیز محصولات زیات نسته پکښې کې، لکنګل او واورې نه ډکې اقلیم لري دغه سیمې، او تودوخه یې ډېره زیاته کمه ده، کابو سانتیګریډ 8 درجو ته رسیږي. د دې ترڅنګ قطبي کوم اقلیمي سیمې چې دي، درنو زده کوونکو، د قطب لاندې کومې اقلیم چې دي، دغه اقلیمي سیمې د ختیځ نه لویدیځ ته د سایبریا زیاته برخه نیولې ده. ژمی یې ډېر زیات سوړ او دوبی یې لږ سوړ، یعنی د سانتیګریډ 39 درجو پورې رسیدي، چې ناجوګان همیشه په دې سیمه کې راشنه کیږي، او ځنګلونه یې ډېر زیات په سیمو کې پیدا کیږي. دریم چې دي، درنو زده کوونکو، د ستپ د سیمې اقلیم دي، چې دغه ډول اقلیم د منځنۍ آسیا د چین له شمالي لویدیځ څخه پیل شوی، لکه د یو کمربند په سیر باندې د ترکیې پورې غځېدلی دی، چې د افغانستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه پکښې کې راځي. د دې اورښت اندازه چې ده په کمه اندازه سره ده، یعنی اورښت یا هم بارانونه چې په کمه اندازه سره پکښې کېږي، چې کابو 150 تر 200 مترو پورې تر منځه پورې موقعیت لري، یا هم اټکل کېدای شي. تودوخه په دوبی کې کابو 30 درجه سانتیګریډ ته رسیږي، ژمی سوروالی منفي درجه چې ده، په خپل لس او 45 درجه سانتي ګرید ته رسیږي. د دې په سیر سهارګانې په ایران، افغانستان، هند او پاکستان کې هم لیدل کیږي. څلورم درنو زده کوونکو د غورنیو او لوړو برخو اقلیمي دغه د حملیا او د قرقرم، تیتانشا، هندوکش، د البرز، د زرګروس، د غرونو لړیو له لوړو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې لوړ د غرنیو او لوړو برخو اقلیمي جوړ کړی. او ورشت اندازه تل د واورې په شکل سره وي، واوره ورنونه په کړکې اوڅیږي، او همچنان غرونو دغه لړۍ د اسیا د سیندونو څخه سرچینه اخلي. پنځم صحرایي اقلیم دی چې د لامسخ معلومیږي چې دا په خپله د عربستان ټاپو وزمه کې د افریقا د لوی صحرا په اوږدو کې پرته ده، او د دوبی د تودوخې درجه یې له 45 سانتي ګریډو درجو نه زیاتیږي، او په ژمي کې د 45 درجو ته راټیټیږي، او په ډیرو کلونو کې اورښت نه پکښې کیږي. یعنی اورښت اندازه یې کمه ده، دغه سیمې چې ډېرې زیاتې ګرمې دي. اورښت یې کله کله 50 مترو ته رسیږي چې هغه هم سیلابي او تخریبي وي. یعنی نه کیږي کله چې اوس په هغه وخت کې ګډوډي او تخریبي رامنځته کړي. شپږم هم درنو زده کوونکو متدل اقلیم دی چې متدل اقلیم له کلنی اورښت د 400 مترو ملي مترو څخه زیات دی، او د ژمي منځنۍ تودوخه یې له 15 درجو نه جګه او دوبي سانتي ګریډ د 200 درجو ته رسیږي. د چین ټول هیواد د همالیا جنوب او د هند شمال په اقلیم کې شامل. وهم هم درنو زده کوونکو مدیترانه اقلیم دی چې د ترکیه د یو محدودې ساحلي برخه یې، د عراق شمال ختیځ برخه ده، د کسپین سمندرګۍ دی سویل ختیځ ساحلي برخه ده، او کوچنی سمندر او مدیترانه سمندرګۍ ختیځ غاړي په مدیترانه اقلیم کې هم په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو دوبی یې تود او وچ وي، ژمی یې بارانۍ او معتدل وي. په دغه سیمو کې مالټا، نارنج او لیمو مدیترانه بوټي په دې سیم کې په زیاته کچه سره راشنه کیږي. اتم هم درنو زده کوونکو استوایی یا همسونا اقلیم دی چې د دوبی اورښت یې له 800 ملي متر څخه زیات، او اوړی یې او ژمی تودوخې یې زیات بدلون نه لري. یعنی د اوړی او ژمی کې تودوخې درجه یو رقم، 20 درجو په منځ کې دغه بدلون لري. او د هند او چین ټاپو وزمنه، د هند د نیمایي کاري زیاته برخه چې دغه ډول استوایی یا همسونا اقلیم لري چې جګ جګ بوټي او میوه لرونکي او بې میوه ونې پکښې کې شنه کیږي. بل هم درنو زده کوونکو نه هم د استوا برانی یا هم زګلونو اقلیم دی چې دا د شرق المحت ټاپوګانو، د هند، چین لویدیځ سواحل، بنگلاديش سویل او شمالي لویدیځ هند یوه برخه ده چې په دې کې شامل دي. کلنۍ اورښت یې په زیات اندازه سره او په هر میاشت کې له 500 ملي مترو څخه زیات اورښت لري، چې په دې ځایونو کې د کال فصلونه نشته. کلنۍ منځنۍ تودوخه یې د سانتي ګرید 25 او 20 درجو په منځ کې ده. هوا یې تل توده، لمدوي، او ربنې ونې پکښې له مهمو پیداوارو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو دا و تر دې دم فرز مرو ستاسو د نن ورځې لوس هیله ده چې یو څه پوسی واوسیږي. اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. پوښتنې تکرارون، تاسو ټول درنه زده کوونکي به ورته ځواب ورکړي. څلور ځوابه پوښتنې دي. هرې پوښتنې ته په تاسو مطابق ځواب دایره به سرخو. لومړنی سوال: د تندرا سیمې د آسیا د کوم ډول اقلیم په پښیمو کې پرتی دي؟ الف تر کتب لاندې، ب کتب صحرایي، د غزنی. دویم سوال: درنو زده کوونکو د استوا ځنګلونو د اقلیم کومې ځانګړتیا لري؟ الف ډیر اورش لرونکي د زیاتې تودوخې سره، ب د اورش او تودوخې له صفر نه ټیټه. دریم سوال: درنو زده کوونکو بنگلاديش کوم ډول اقلیم لري؟ الف قطبي اقلیم، ب تخت قطبي اقلیم، جیم استوایی اقلیم، دال صحرایی اقلیم. تر بل دست درس پر چیز است است بدرانه حضور که زریجن دل اپمان بابای.
درسی ساعت تر شپژم ټولګی پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات می قبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زبرشنا غم فاری بسل به هم تاسو ټول ته دزره لکم نه شرغ واس پم د اتلم ټولګي جغرافي مز من یو لسم لوستم. هل د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون ته برت روغ او جوړ صحت مند او سجه او د صحت جامې بون پتن می درنو ز کون کو د سیس مرستا سو تیر ورځې لوست د امریکا د لوی وچی د سیاسي جغرافي، بشری جغرافي او هم چنند ته کوم نشات به حق لو. هل د چې تاسو ټول قدر منو ز کون کو یو سز د کړی وو سجه په یو سپوسی وو سجه. درنو ز کون کو مزمر استاسو د نن ورځې لوست یو لسم لوست کوم چې نن ورځ مزمر تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره پوهې شي معلومات لسته راوړو کتاب صفحاله او اته یې من پیل بهتر سلور نیوي مې سپې پرې خندارنګ مزمر استاسو د نن ورځې درسي هدف يم هغه موضوع کني چې نن ورځ مزمر تاسو په لوست کې ولولو عبارت تیله لومړی د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق سره پوهې شي دوم لایتنی امریکا دا هغه دوی مهم موضوع کني چې نن ورځ مزمر تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به په تفصیلي شکل سره معلومات لسته راوړو نه هله د تاسو ټول کډرمن ځکون کې د لوستر پای پر رسم مرته وکړي او یو څه زده کړي البته د یادونې وړ دی ویترونه ځکون کوز مرسته د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی ځکه نن ورځ به موږ تاسو فقط د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق له او هم چنان لایتنی امریکا په حق له معلومات ولولو خو د لوست په پښه بو کې به لمړی موږ تاسو د امریکا د اقتصادي جغرافي په حق له معلومات لسته راوړو او په هیڅ دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ امریکا له یو چې هغه له یو څه جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د خپل پیرخوالي له کبله څخه پر دوو لیکو چې په ټول لوی برخه باندې ویشر شوی دی چې یو برخه ته شمالي امریکا وایي کې او بلی برخه ته جنوبي امریکا وایي کې لومړی موږ تاسو ولولو چې شمالي امریکا په اوسنی شرایط کې د شمالي امریکا دوه هیوادونه چې دي د متحده ایالاتو او کاناډا په مختلفو دلایلو د نړۍ له ډیرو پرمختللو لوی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې شمالي امریکا کې اندرونه سکون کو شمالي امریکای ترزمکیلاند ډیر زیات شمیر قانون لري چې دا د ریډ اقتصاد په پیوړتیا کې ستر رول لوبوي د قانونو ترڅنګ امریکا له یو چې کې طبيعي سرشار زیرمی دي پراخیزم کې او د وبو د ډاکسندونه او ډول ډول اقلیم له په لور څخه امریکا له یو چې د نړۍ یو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند باندې او پکې کې د ژوند باندې په اسري ډول سره ده همدارنګ کډر منځ سکون کو د امریکا د لیوچې د کشف څخه ورسته اروپایان د لیوچې ته مهاجرت وکړل او غوښتل تر څو په دې کې خپل پنګاوه چونی وکړي تر څو وکول شي خپل د ژوند ورځنی چارته پرمختګ ورکړي او وکول شي خپل پښمن کې پرمختګونه وکړي نو دې دغه امریکا لیوچې ته مهاجرس په اروپایان کله چې دې مهاجرس په نو دې د خپل مهارتونو او استعداد په کارو اچول سره وکول شي چې د پیړیو په وجودو کې نوې تمدن رامنځته کړي او د امریکا د لیوچې د صنعت څخه برخه د صنعت څخه کومي کاني مربي چې لري طبيعي زیرمې چې لري د هغوی څخه استفاده وکړي د دې ترڅنګ که درمنځ د کونکو د شمالي امریکا په اقتصادي پراختیا کې نور عوامل هم ډېر اغیزمن عوامل موجود دي چې د دویم نړیوال جګړې ته زیات اروپایي هیوادونو صنایع کله چې رنګ شول خو بیا هم متحده ایالات د دغه جګړو له کبله څخه ځانمنه نسبله ایست دي اقتصاد ته ځانمنه رسیدي او د خپلو سیالانو سره مخې ته ولاړل وی کولای شي چې د هغوی په مقابل کې ودرېږي شمالي امریکا د زیاتره هیوادونو د په هانو د متخصصینو په جذبولو سره یا هم په جلبولو سره وکولای سپای چی په خپل اقتصاد کې پرمختګ راوړي او د نړۍ یو د ځواکمن او هم چنانه دي ترڅنګ د نړۍ یو د پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو له جملو څخه وشمیرل سي خوشاو ګللی ځکهونکو نه وځي دا چې کاني منابع امریکا لوي وچ په خپل ځان کې لري بلکې د دې تر څنګ د پکرن او مالداري کې هم ستر رول لوبولې دي په شمالي امریکا کې طبيعي سرشار او پراخ منابع لري چې هم دغه لامل د دې لامل ګرځېدلې دي چې د کرنې او مالداري په برخه کې پرمختګ وکړي او لا هم حاصل هیز زمکي ولري چې دغه حاصل هیز زمکو لاري څخه مختلف ډول حبوبات کوي چې هغه له جملو څخه غنوم جوار پکې کرل کیږي او دغه کرنیز پالیتونه دي ستر تر سی بیچ دغه کرنیس پالیتونه هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې د امریکا د لویوچې په اقتصاد کې پرمختګ راوړي چې د همدې له جملې څخه د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا ځنګړي ارزښ لري چې په دې ودونه کې د غویانو او پسونو او وزور د لویولو او هم چنان د دې تر څنګ اسونه په روزنه کې ستره ګټه اخیستل کیږي د دې تر څنګ درمن ز کون کو قانون او صنایع په امریکا کې د امریکا له یو چې کې چې زیات شمیر قانون او صنایع لري د هغو له جملو څخه په خپل درمن ز کون کو د نیپټو څنګه او د اوسپنې د ډبرو سکاره قانون پیدا کیږي چې د مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اوسپنې او ډبرو سکاره قانون یو له ارزښمن لرونکو اقتصاد په برخه کې شمیرل کیږي همدارنګه د دې لږ یو چې نور غره قانون سره زر دي چې ستر منبع جوړ کړی د اقتصاد په برخه کې سپین زر او همدارنګ میس، نیکل او داس نور دي چې د امریکا یو له مهمو قانون له جملو څخه شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو د صنعتي تولیداتو کارخانه چې دی په لویو شهرونو کې لکه نیویارک او د امریکا په پنځه ګونی جهیلونو په شاوخوا کې جوړ شوی دی چې د شمالي امریکا یل د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې صنایع او پلیزات ویل کولو او درند صنایعو د پولادو برابرول او کرنیزو ماشینونو په لارو جوړولو کې لسترو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر رول لوبولی او دغه وسیلې تولیدول دي هم چې نن خپل ځانونو کې وسیلې تولیدوي د موټرو جوړول او بیړۍ جوړول الوتکو جوړول او بل اخره کې مېوي صنایعو جوړول د نیپتو جوړول او د چنرولو له صنایعو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په مرمخته کې ستر رول لوبولی. نو درنو زده کوونکو د لوستر دیدم پرې مراد تاسو د امریکا د لویو چې د قانونو او د اقتصاد په حق له معلومات په بستله وس هم د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخې کې لایتنی امریکا په حق له معلومات لاسته راوړو چې لایتنی امریکا کوم امریکا ته ویل کیږي او څنګه جوړشل. خو زده کوونکو لایتنی امریکا چې په خپل د هیوادونو د متحده ایالاتو او کاناډا په سیر پرمختللي هیواد نه دی، خو بلکې د هغو د اقتصاد زیاتره په کرنیزو محصولاتو باندې ولر دي چې د کانی موادو پر ایستنې باندې ترې استفاده کیږي او دوی خپل پرزنیزي اړتیاوې پر دې باندې پرکوي او هم چې نن د امریکا د لویو چې یو له مهمو اقتصاد پرمختګ له هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په دې برخه کې د دې زیات فوکس چې دی یا هم زیات د کچې دی هغه پر کرنه او مالداري باندې دي چې کرنه په دې هیواد کې درنو ځکونکو د شلمې پیړۍ په لومړنۍ کې د کرنې په برخه کې بدلونونه مستراس اغلل چې دغه بدلونونه له عمل څخه لایتنی امریکا وکول شي د نړۍ په کرنیز اقتصاد کې مهم مقام ترلاسه کړي چې نن ورځ کولای شي چې د جنوبي امریکا د هیوادونو په غوره کرنیز محصولاتو درلودونکو کې لکه پومبي، غنیو، کاکاو، قهوه، کیلې او ربړونو نمونه لرونکو د حاصلات لري چې سربېره پر دې د سیمو په ځینو هیوادونو کې غلې دانې په ځنګړي ډول سره غنوم او جوار په ډېر اندازه سره کړل کیږي چې د دې څخه د سات په پیاوړول کې ستره ګټه اخیستل کیږي. لکه هم چې نن د ارجنټاین کې د غنم او جوار مهم تولیدونکي هیوادونه او برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې قهوه تولیدوي او هم چې نن همدارنګه د امازون د ځنګلونو خام ربرا د دې لوی وچې د غوړه شتمنۍ ګڼل کیږي چې ستر د اقتصاد په پیاوړول کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او بلاریز د کونکو د امریکا د لوی وچې بل برخه چې ده هغه په خپل د ارجنټاین دی چې ارجنټاین د غنم او جوار مهم تولیدونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د برازیل د نړۍ د قهوه مهم صادرونکي هیواد دی. او د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په دې ټاپوګانو کې په منځني امریکا کې او کاربین کې په ټاپوګانو کې کیلا، قهوه، کاکاو، غنی، ډول ډول مرقبات، اناناس او همدارنګه سربیره پر دې ټول جنوبي امریکا کې جوغندر، کاند، کتان او ځنګلي سیمو کې لکه ځنګلونو کې د ګټې اخیستنې محصولات د پاملرنې وړ محصولات له جملو څخه شمیرل کیږي چې د امریکا د لویو چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د دې ترڅنګ کډرمن او لریز د کون کو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویو چې په لایتنی امریکا کې قانون او صنایع په حق له لولو چې په لایتنی امریکا کې مالداری د جنوبي امریکا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ستر رول په دې برخه کې لوبولې دي چې د دې له جملو څخه په خپل برازیل او ارجنټاین ځنګړي ارزښت لري چې د هیواد په شنو او پراخو دشتو کې د شتوالي له امله څخه د رمو ساتنه کیږي چې مالداری په ځنګړي ډول سره لکه غواګانې، وزې، ډېر رواج او دستور لري چې له سترو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي. د دې ترڅنګ کډرمن او ګلالي ز د کونکو جنوبي امریکا یو له هغو لویو چې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د قانون او صنایع درلودون کې د جنوبي امریکا د طبیعي منابعو له پلوه څخه یو بډای لویو چې د چپدې لویو چې کې د نیپتو غازونو او هم چې نن سره زر سپین زر او میسو او وسپنې قانون په پراخه توګه سره پیدا کیږي او دا سیمې د نیپتو د منبعو د درلودلو له پلوه څخه د پاملرنې وړ ده. موږ تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې د نیپتو زیرمې په خپل د حیواناتو د حیوانات څخه منشا اخلي، یا هم د حیوانات د منبع څخه منشا اخلي، چې دا په خپل د زرګونو کلونو مخکې د مسمک لاندې چې کومې د حیوانات د مدرسمک لاندې پاتې سوي دي، چې کله زرګونو میلیونو کلونو باندې تیر سوي دي، د هوا د تودوخه زیات فشار واردولو سره، او هم چې نن د دې ترڅنګ د اکسیجن نه رسیدلو له کبله څخه دغه حیوانات یا هم دغه ژوي په نیپتو باندې بدل سوي دي، چې په دغه لویه وچه کې، په امریکا لویه وچه کې یا هم په جنوبي امریکا کې د نیپتو زیرمې هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي. د دې ترڅنګ سره زر او سپین زر هم په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د امریکا د لویې وچې په دغه اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. او هم چې نن د دې څخه د یو له هغو عملونو څخه چې د هسپانویانو او پرتګالیانو په پام کې درلودل، د دې لویې وچې د نیولو لپاره کله چې دی راغله، د دوی یوازنی لامل دا و چې دی غوښته د دې د کمیټي په لذاتو لکه سره زر سپین زر لاسته راوړي او د دې څخه ګټه واخلي. نو دوی په دې خاطر سره غوښته تر څو جنوبي امریکا ته سفر وکړي، او سپین زرو زیاتره کانونه چې دي ترنو زده کوونکو په مکسیکو او بوکی توکي د المونیم د تولیداتو لپاره استعمالیږي، چې په جامیکا کې د دې د نیپتو د صنعت ډول ډول قانونه لکه د پلیزاتو ویلې کول، او په میسو کې مهم قانونه لکه د چیلي په هیواد کې د ونې ورله هیواد